کې رامینځته او پراخ شوي او انټرنیټي فضا یې نیولې ده. اکثر دغه شبکې لکه فیسبوک چې نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ ګوټ ګوټ کې خلک ترې کار اخلي. افغانستان کې ټول ټال 8 میلیونه کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري چې د موبایل یا هم د لاین لرونکو انټرنیټونو په وسیله باندې انټرنیټ کاروي، په کمپیوټر یا په موبایلونو کې آنلاین پاتې کیږي او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې ډلې څه باندې 3 میلیونه او 6 لک کسان د ټولنیزو شبکو فعال غړیتوب لري، یعنی هر ورځ دغه شبکو ته سر ورښکاروي، وخت پکې تیروي، خبرې پکې لیکي، عکسونه او ویډیوګانې ورچوي، یا د نورو عکسونه او ویډیوګانې ګوري، مطالب لیکي، ځینې عکسونه را ډاونلوډ کوي یا لزانه سره خوندي کوي، نور فعالیتونه پکې کوي، یا هم خالي کته پورته ځي چې په انټرنیټي اصطلاح ورته براوسنګ یا سرفنګ وایي، او د سوشل میډیا اکثر غړي هم په همدغه کارونه کوي، بوختیاوي تر ډیره پورې د سرفنګ په برخه کې وي، مطالب لولي او ځان له نه یوازې له خپلې سیمې، له ولایته، له هیواده، بلکې له ټولې نړۍ په ډېر اسانه توګه باندې خبرولای شي. په نننی پروګرام کې موږ درې داسې میلمانه لرو چې هم په ټولنیزو شبکو ښه پوهیږي او هم له کلونو په دغو شبکو کې فعال دي، ګڼ خلک یې پیژني او نظریات یې لولي. میلمانه مو معرفي کوم. آغا ملوک سهار د درک سافټویر کمپنۍ مشر او د ټولنیزو شبکو فعال او کارپو. اغلی شفیقه خپلواک شاعره او فعاله. نعیم نظری د ټولنیزو شبکو فعال او د بولانی په نوم د څو رستورانتونو چلونکی. ډیر زیات ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. مننه کوم چې په داسې وخت کې حاضر شوی او په پروګرام کې را سره برخه اخلي. ښاغلی اغه ملک سهار، پیل بل تاسو کو، تاسو د سافټویر انجینیر یاستئ، ما خو یو څه سوشل میډیا خلکو ته بیان کړل، خدای چې هغه اوریدونکو چې سوشل میډیا نه پیژني یا تر اوسه پورې سوشل میډیا نه دا کارولی، هغه ته کوی چې سوشل میډیا په کومه هدفونو جوړه شوې ده، هغه مهم پاڼه څه دي د سوشل میډیا؟
سنګدای ته سلامونه تاسو او درنو اوریدونکو ته او خغل ملمنو ته. ټولنیز رسنۍ له 1991 کال څخه رامنځته شوې دي. شپږ درجو په نوم لومړنۍ ټولنیز رسنۍ وه، بیا د اندي اسمیش په نوم یو بله ټولنیز رسنۍ وه چې هغه د وی بلاک ډوله وله، هلته به ډېر د وی بلاک کار نه کېده. په 1999 کال کې ډېره مشهوره شوه. په 2004 کال کې فیسبوک چې اوس یو ډېره مشهوره ټولنیز رسنۍ دا رامنځته شوه، نور ټویټر او دا نور اوس لکه یوټیوب دا دي. دا ټول رامنځ چې دی ټولنیز رسنۍ نوم له انټرنیټ سره تړلی ده، یعنی کله چې شبکې رامنځ شوې، انټرنیټ رامنځ شو، نو ټولنیز رسنۍ اوس رامنځ شوې. اوس په ټول نړۍ کې 3.5 میلیارده کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري، چې شاوخوا 80% زیات خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاروي، او د ټول نړۍ نفوس خو 1.3 میلیارده ده. په افغانستان کې تقریبا 20 میلیونه خلک ټلیفون خدمات لاسرسی لري. په دې کې 1.5 میلیونه کې د 2000 کال جنوري ارقام دي. انټرنیټ د ټولنې دغه لاسرسی، انټرنیټ لاسرسی درلود 15% کال پر کال دا زیاتیږي، چې اوس 3 میلیونه هم زیات دي. او اوس 3.5 میلیونه خلک په افغانستان کې سمارټ فون یا دغه ځیرک موبایل کاروي. 3.5 میلیونه خلک ټولنیز رسنۍ مستقیم کاری د 2000 کال د جنوري شمیرې دي. 2020 کال کې 15% نورم زیات شوی دي، یعنی 3 میلیونه زیات دي. او دا ټولنیز رسنۍ لکه انټرنیټ اوس په ټوله کې نه خود نه بد ده، خو د ځوان اړتیا ده، یعنی هر څوک باید ورته لاسرسی ولري. نو دا پر خلکو پورې اړه لري. او په افغانستان کې هم ډېر خلک کاروي، خو له نور نړۍ سره تفاوتونه شته. انټرنیټي اخلاق کې بیل دي، انټرنیټي ځورونې پکې زیاتې دي، یعنی ننګونې ډېرې دي، فرصتونه هم دي، خلک هم سره ورکړي دي. نو په دغه بیا وروسته مې اشاره
وکړه، په دې اړه وروسته پوښتنې او مسایل شته. مننه کوم له دې چې په اول کې مو دغه معلومات راکړم. شفیق خپلواک، تاسو پروګرام ته بخیر راغلی. راته وې لکه څنګه چې خاغلی سار ویل، ټولنیز شبکې اوس د ژوند د اړتیا ده. تاسو له ټولنیز شبکو څنګه یو تعریف لرئ؟
ډېر زیات سلام ټولو ته. خواله رسنه ډیره خې دي ګټه دا ده چې تل په ډیره کمه بیه او په ډیر لږ وخت ډیرو خلکو ته لاسرسی لري او خپله خبره تر ډیرو پورې رسولی شي. لیکن دا به په دې پورې ده چې ته څه ډول استفاده کوې، څه ډول ګټه ترې اخلې. لپاره زه لیکل کوم، زما لپاره بهترین پلاتفارم دی، ارزانه دی، ډیرو خلکو ته پکې لاسرسی لرم او خپله خبره پکې په ډیر اسانۍ رسولی شم. خواله رسنوی حتی په ځینو هیوادونو کې لوی انقلابونه رامنځته کړل. مثلا د خپل د پی ټی ایم د ژغورنې غورځنګ د انسجام یو لوی دلیل د خواله رسنۍ دي. خو لکه ورور چې ورته اشاره وکړله، د ځینو وخت منفي استفاده هم ترې کېږي چې هغه بیا لوی جنجال دی، او ځینې وخت اډکشن چې کنه په یو اعتیاد باندې بدل شي. دا وروستیو کې یو ډاکومنټري په همدې باندې جوړ شوی و چې څنګه دوی ځینې لوګاریتمونه کاروي په دې خاطر چې بیا هغه کسان چې خواله رسنۍ کاروي هغوی څنګه معتاد وساتي، بیا ته هیڅ خلاصون ترې ونه لرې، ته په بیا غواړې همغه ته ورشي. دغه یو شخصي یو فرد ته یو شخصي صدمه ده چې رسوي. او بل دا ده چې ځینې افراد پکې مخصوص په افغانستان غوندې ټولنو کې یو لوی اندېښنه ده، یو لوی هغه ده منفي خبرې پکې ډېرې دي، چې نجلۍ یم یې ښکنځل دي. وغه ډېر وخت ما ځینې وخت هغه وروستیو دوه درې میاشتې کې لکه ښه شوی یم، چې دومره باندې تاثیر نه کوي. یو وخت سره هغه ده چې ما ځینې تبصرې لوستلې، بېخي زما به تبه شوله، فزیکلي به زه نه جوړه شوم، دومره به سخت خبرې وي او دومره ډېرې به غمېدلې. نو زه فکر کوم دواړه اړخه لري، هم په دې ښه ده چې ته ځان ثابتوي او ډیرو خلکو ته لاسرسی لري خپل خبره رسول شي. هم بیا په عین حال کې او خلکو ته بیا دا بې معنی هم ښکاري که نه، وایي نو ته دومره لوی کار نه کوې. اصل کې دا خپله یو لکه عملا ته ځي او خلکو سره مخ کېږي،
د یو کار وکړي. مننه کوم نعیم نظری، تاسو هم ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. راته وای چې له سوشل میډیا اول تاسو تعریف څه دی، بیا سوشل میډیا څومره تاسو سره مرسته کړي چې وکولای شي له ډیرو خلکو سره ارتباط برقراره کړي او خلک مو پیژني، تاسو نظریات تعقیب کړي.
سلامونه څنګه تاسو ته درنو مېلمنو ته درنو اوریدونکو ته نظم چې ښه وخت ولري. زما پاند مونږ ټولنیز رسنۍ ته یو خواږه عمومي په ټوله کې په نړۍ کې کوم تعریف صحیح هغه ورته لرلی شو. یو دا تعریف چې مونږ په افغانستان کې متاسفانه باید دغه تعریف ته لږ تغییر ورکړو. زما لپاره ټولنیزې شبکې د یو ښې اړیکې جوړولو یو ډېره ښه وسیله ده، او د دې تر څنګ زما خپل په کاروبارو کې لکه څنګه چې اوس په ټوله نړۍ کې دا دود شوی ده چې د ټولنیزو شبکو څخه د تجارتونو د ودې لپاره کار اخیستل کېږي، زه هم همدارقم د خپل د کاروبار د ودې لپاره هر ډول په منظم ډول د ټولنیزو شبکو څخه ګټه اخلم. او زه شاید دا مبالغه ونه وسي چې ما کله کابل کې د کال ځکه چې زه ولایت نه راغلی یم، خپل هغه اصلي کریر ما د فیسبوک طریقه شروع کړم. ما د فیسبوک طریقه ځینې نیبونو سره آشنایي لپاره کې لوستلې یو بلاخره دغه لیکنې دوی دې ته اړتل چې ما وګوري او ما سره په کتلي نړۍ کې وګوري او دوی علاقمند چې زه غوسه کار وکړم. یعنې زما د ټول عمر هغه لومړنۍ کاري تجربه وسیله یا هغه څه چې سبب وګرځېد چې زه وکولی شم په دې ټولنه کې ځان مطرح کړم ټولنیز شبکې وي. متاسفانه هغه څه چې نورو محترمو میلمنو ویلي زه موافق یم، موږ ډېر ستونزې د ټولنیزو شبکو په کارولو کې افغانستان کې لرو. زه په دې باور یم چې باید د دې لپاره منظم او ښه قانونونه جوړ شي چې دغه وضعیت په کنټرول کې واوسي. دلته شخصي حریم خصوصي حریم نظر کې نه نیول کېږي، او د دې تر څنګ د خلکو شخصي ژوند ته ډېره کتنه کېږي. یعنې داسې مسایل خپرېږي چې خپله کس په دې ته موافق نه وي. همدا د دې تر څنګ د قومي مسایلو خپرول او قومي مسایلو ته ډېر قوم کول او پر ډیر منظم شکل قومي مسایلو ته کتل او دې مسایلو ته وده ورکول، یا د قلب ټولنه کې د دغه زهر قومي مسایلو زهر شیندلو مسله هم ډیره مهمه ده چې باید په خبري وشي. او هم یو ډیر بل مهمه خبره ده چې ناموثق خبرونه عمل تخبری متاسفانه ټولنی شبکې کله کله لازم مطمئنم چې د دې خبرې په محترم ملمنه مخه موافقه دي چې کله کله واقع سړی باندې بد خو شي سړی ټولنی شبکې وکړي ځکه دغه مشکلات چې ما ویلې فیک یوزرونه چې د داخپل یو لوی مشکل ده.
بله مننه. وروسته به پم دغه مسلو باندې خبرې وکړو د سوشل میډیا دغه منفی اړخونه چې دی دوه باندې به مکمل بحث وکړو. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې را سره برخه واخلئ. له سوشل میډیا ټولنیزو شبکو نه چې په افغانستان کې په عمومي توګه باندې د فیسبوک نمبر تاخیستل کیږي، که څه هم چې فیسبوک یو وړه برخه ده، تاسو کولای شئ په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریک کړئ. لڅه وخت فیسبوک یا نورې ټولنیزو شبکې کاروئ، 0 او 2 او 2 او 5 5 5 زموږ شمیرې دي. همدارنګه د ازادي ډاټ ریډیو سکایپ هم ستاسو خدمت کې دی، کولای شئ چې په سکایپ هم زنګ را وای، موږ به ستاسو خبرې واورو. که کومې پوښتنې لرئ د ټولنیزو شبکو ډیر مخکخان زموږ په دغه پروګرام کې میلمانه دي، هغوی به ستاسو خبرې هم ځواب کړي تر څه حده چې ممکن وي. نو بیا هم زه ستاسو ته د ټلیفون شمیره وایم، 0 او 2 او 2 او 5 5 او 0 او 9 او 2 او 3 5 5 5. اوریدونکي به راواخلو، څو اوریدونکي بیا به وروسته په نورو مسلو بیرته له میلمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، له کوم ځای مو زنګ راوالې؟ نن خو په ټولنیزو شبکو باندې خبرې کوو. تاسو ټولنیزو شبکې کاروئ؟ فیسبوک، انستاګرام یا ټویټر، نور مسایل لرئ که څنګه؟
بله، سلامونه مې ومنه. محمد صابر ګنډیروال هم د غزنی نه زحمت تر کړی.
مهرباني وکړئ ما پوښتنه وکړه چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لرئ، انټرنیټ لرئ کنه؟
او اوریدونکو ته سلامونه. وروسته مې پوښتنه داده، څنګه کولای شي په اوسنی حالت کې چې فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ له کنټرول وتلې دي، څنګه کولای شي چې داسې سافټویر نه ګټه واخیستلی شي چې هغه عقلا هغه د خپل کور کسان، مثلا که زه یو پلار یم نو د خپل زامن فیسبوک ترلاسه شم، یا ای مثلا کنټرول کولای شم، یا غوی باندې یو نظر وساتم. که په عمومي کچا وی خو دې څه، که په عمومي کچا نه وی نو په کورنۍ ډول باندې یا په ځنګلي ډول باندې ترکه ما هدا ممکنه ده.
خدای ډیره مننه کومه. مهمه پښتنه و دې ته بیا غا ملک سار صاحب جواب ورکي، خو اوس به بل اوریدونکو راوخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه، لکم زیا مزنګرا والي ده
د پښتو ولایت جوړي
روغه. او مننه ژوندۍ اوسې. انټرنیټ کاروي کڅنګ؟ فیسبوک لري یا نورې شبکو ته لاسرسي لري کڅنګ؟
انټرنیټ کوم کارو؟ انټرنیټ منو واټساپ کارو.
ها ها، یعنی د انټرنیټ کمزورتیا حالت ده، او خو کله کله سر ورخاروي اتمن دغه فیسبوکونه ګوري که څنګه؟
فیسبوک خو بيخي کار مې کوي، خالي واتساپ کار کوي، واتساپ کاروي، واغم دې دوه بندګي را ادناس یان تاسو.
لچا چا سره خبرې کوي په دغه واتساپ کې؟ لملګرو کورنۍ سره که څنګه په دغه دی واتساپ لاري؟
او انسان سره که تاسو معلوم دي ټول مسافر دي، ټول نور یوازو چې د بس له مسافر سره ان چې د مسافر خو لای څه باندې سره وو له یو سره ان چې باندې او خو څه د دې
یو څه غواړم راته وای د پکتیا پټوله کې د لوی پکتیا خلک خو ډیر مسافر دي، لکه څنګه چې تاسو ویل دغه ټولنیزو شبکو واتس اپ یا میسنجر څومره سہولت راوستي دي؟ په خو خو بزنګونه ډیر سختي وال کې د مسافر ته
په خو باندې خو بس سمای سټاریبل دا د سمای ځوانم څلور کوي واسټه ښه بیا بیا فورته ټلیفون مرو اوس څه سہولت سم ټول څه جوړ کړای دا
مننه کوم. ډیره زیاته اوریدونکو اوس په ورشو بیرته درنو میلمنو ته ځینې پوښتنې دوی وکړلې. البته د پروګرام په دې برخه کې به بیا په غو مسایلو خبرې وکړو چې څنګه د ټولنیزو شبکو هغه ناسم فعالیتونه چې دي د غو څنګه مخنیوی کیدای شي، د بدو ردو خبرو د لیکلو، د ښکنځلو، همدارنګه د زور زیاتیو، د د یو بل زورولو، د بلاک میلینګ یا د عکسونو د ناوړه استفادې، د هاکینګ او د دوغو نورو مسلو په اړه به خبرې وکړو. خو لومړی به یو پوښتنه چې دوی وکړه لازم یو اوریدونکي، هغه به د هغه ملک سهار نه وپوښتو. ښاغلی سهار، تاسو چې د سافټویر متخصص یاستئ، که څه هم چې ځینې شبکې دغه د والدینو لپاره یو خاص برخه لري چې که والدین وغواړي په غلطه خپل کنټرول لرلی شي چې خپل ماشومان وڅاري، هغه ماشومان چې البته عمرونه پکې سم ورکوي. د افغانستان خو به ټول عمرونه، د ګڼو خلکو عمرونه به داسې وي چې هغه دقیق وخت به نه ورکوي، او فیسبوک د نورو ته به نه معلومیږي چې څوک څو کلن دی او په څه شکل باندې په کومه کټګورۍ کې راولویږي. څومره مهمه ده چې خپل اصلي او دقیق عمر ورکي او خپل اصلي هویت باندې دغه شبکه وکارول شي؟
تنګدیتیب د عمر موضوع د دې څه لپاره کارو دا ډیره مهمه ده. په ټوله نړۍ کې ټولنیز رسنۍ کې هر هغه څوک چې هغه نوي ځوانان عمر یې له 12 تر 18 کلو پورې وي، دوی د آنلاین زورېدو استعمال 93% ده، او د نجونو د زورونو استعمال نظر الیکان ته 3 برابره زیات ده. که د ورځې یو ماشوم یا یو نوی ځوان تر 3 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دی ور باندې احتیاط لري. هر نجلۍ که په اونۍ کې تر 10 ساعته زیات ټولنیز رسنۍ کاروي، دوی د آنلاین زورېدو او د بلاک میل کولو یا بچګیری کولو احتمال زیات ده. ډېرې ټولنیز رسنۍ دي، فیسبوک په شمول، ټویټر او یوټیوب، ټولې حتی سافټویرونه لکه مثلا براوزرونه چې دي، کمپیوټرونه، دا ټول شخصي حریم او د ماشومانو د کنټرول لپاره تنظیمات لري. حتی د ماشومان لپاره موډ لري، یعنی که تاسو یو خپل موبایل خپل د کور یو نوي ځوان یا ماشوم ته ورکوئ، هغه موډ ته واړوي، نو دوی لپاره بیا هر څه محدود وي. او ډېرې سافټویرونه شته چې هغه کولای شي نوي ځوانان یا هغه ځوانان تر 3 کلو عمر ټیټ وي، نو دوی کړنې وڅاري په انټرنیټ کې، دوی څه کوي. هر هغه څوک چې عمر یې 3 کلن کم ده، دوی باید د کورنۍ غړو یا د بل هغه څوک چې دوی ته ډېر نږدې دي، هغې په وسله وڅارل چې دوی څه کوي. ځکه دا ډول خلک ډېر وخت د انټرنیټي حملو، د سایبر بولینګ او د هاکینګ او د نورو کړنو هدف ګرځي. ځکه د دې خلکو نه شخصي معلومات ترلاسه کول، د دوی نه جنسي په آنلاین ځورونې کې استفاده ترې کول یا نورو خواته فکر وړل، دا ډیر اسانه دي. نظر هغه کسان چې عمر یې تر 30 کلو تر 40 کلنې پورې ده. په افغانستان کې په دې برخه کې متاسفانه عامه پوهاوی بېخي نشته. موږ خپل په دې برخه کې 2 اپلیکیشنونه جوړ کړي دي، درک جی پی، درک ټریکر، په اپ سټور او پلی سټور ټولو کې شته. هر څوک وړیا ډن ډول چې دی کولای شي خپل کورنۍ غړي مور باندې وڅاري او چې دی چیرته دي او دغه فعالیتونه وګوري. نو هر اپلیکیشن دا لري، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هر هغه څوک چې په دې برخه کې د کورنۍ هر کورنۍ کې وتلی، یو تر 3 کسه انټرنیټ معمولا په افغانستان کې کاروي، نو دوی موږ په افغانستان کې کار کوو، نو آمادگی ورته نیسو که موټر چلوونو لیسانس اخلو، که چېرته تجارت شروع کوو نو یو لیسانس اخلو، یو جواز ورته اخلو. خو چې ټولنیز رسنۍ چې خلکو لویه برخه ژوند ده، اوس معمولا افغانان له 3 ساعته زیات کاروي، هیڅوک دې برخه کې وار تر پخوا معلومات نه ترلاسه کوي. ما په نظر تر ټولو هغه مهمه خبره شخصي حریم ده. شخصي حریم دا معنی چې موږ په فزیکي نړۍ کې، په آنلاین نړۍ کې، په سیاسي نړۍ کې بل چاته پوله وټاکو، تر دې پلی او تر دغه سرحد به موږ ته نه راتېرېږي. هغه باید د ځینو ټیکنالوژي او سیټینګو دغه لارې وټاکل شي. او بل تر ټولو
یعنی هغه کسان چې په تخنیکی لحاظ پوهیږي، ځینې خلک باید هغوی ته ورسي او دغه تنظیمات ورته برابر کړي چې کار ورته اسانه شي.
همدا کار ورته مهم، او کار کمی باید دغه شخصي حریم هر څوک په دې باندې ځان پوه کړي. په افغانستان کې له تیر کال تر اوسه پورې شاوخوا 800 کسان یوازې شخصا زده کمپنۍ لرم موږ ته راغلي دي، د هاکینګ، د آنلاین ځورونو، د ډیټا لیک کېدو، د انجنونو د معلومات ترلاسه کول یا د غي شخصي ډیټا غلا کول، ته ډیر زیات کورنۍ ستونزې رامنځته کړي دي، ناموسي مسایل تر رامنځته شوي دي، ټول لوی ننګونې تر رامنځته شوي دي، حتی تر قتل تر دې مسایل پورې رسیدل دي. نو موږ په دې برخه کې باید هر څوک خپل دوستان مې د کورنۍ غړي باید په جاړه خپل نظر سره شریکو او دې ته واتو. ځکه چې یو اړیکه په آنلاین نړۍ کې د چا معلومات لیک شي، بیرته راټولول ډیر مشکله ده. بل خبره په انټرنیټ کې ډیره مهم ده، چې موږ په آنلاین نړۍ کې هر څه چې کوو، هر ویبسایټ ته ځو، هر پاڼه چې ګورو، هر څه ډول فلمونه چې ګورو، هغه موږ په ثبتېږي. دې ته په انټرنیټ کې وایي ډیجیټل پورټ پرنټ، یا د پښو ډیجیټلي نکا. لس کاله وروسته، 15 کاله وروسته موږ ته ټولنیز رسنۍ معلومات په 13 15 کلو 2 کلو کې فلانکي ویبسایټ ته تلل، فلانکي پروفایل دا چیک کړی دغه ډیر یعنی د ورسته سړی په شخصیت دغه کوي تاثیر کوي. بل مهم خبره د الگوریتمونه د ټولنیز رسنۍ الگوریتمونه کاروي، هغه الگوریتمونه انسان تر خپل ځان ښه پیژني. یعنی اوس د ټولنیز رسنۍ انټرنیټ په وسیله باندې انسان حقیږي، حق کېدل دا معنا چې ټولنیز رسنۍ موږ تر خپل ځان ښه پیژني، موږ خوې خواص موږ غوښتنې د موږ څه غواړو په غفتي هغه دوی ته ډیر څه معلومیږي. نو په دې ډول باندې
شفیقه خپلواک تاسو راته ووایي چې په ټوله کې تاسو نجلۍ یاستئ، بیا خپل شعرونه لیکئ، خپل غږ او تصویر کله کله خپروئ په انټرنیټي شبکو باندې، په فیسبوک باندې، نجلۍ په افغانستان کې تر نورو ولې ډیره د ټولنیزو شبکو د زورونې، یعنی په ټولنیزو شبکو کې ولې ډیره زورول کیږي، څه فکر کوئ علت یې څه دی؟
دا د بیا دلایل لري چې خدا د چې په مجموع کې جنې کمی دي، او هغه خلک چې کمی غوي دي د بل په توجه کې نسبت تر غوي چې ډېری وي. یو څوک نه وینو او د فتن له ښکارا سي بیا موږ ته ډېر پام راوړي، ځینې چار وخت وینو هر وخت وینو. نو جنې په خواله رسنوي کې کمی دي، بخصوص پښتني اغه اوس هم خدای ډېر شوی دی، خو په هغه اندازه نه دي لکه نارینه چې دی. یو دا خبره ده چې په مجموع کې د ټولنې اغه کلتوري مسائل نه اوس کابل ښار کې چې د باندې وځي خود خو خوندې نه، یو نه یو پرځه در باندې ځي، څوک نه یو نه خبره در باندې کوي. ته نن چې مدرسې ته په یو ډېر منظم حجاب کې روانې دي، خوندي پر لارم چې ته ډېری وړې نجونې هم دا یو کلتوري مسله ده چې موږ ورسره مخ یو. بل فکر کوم خواله دا په مجموع کې زموږ ټولنه له یو ذهني فشار سره مخ ده، او دا ذهني فشار زموږ کورنۍ ډېرې د کورنۍ چاپېریال مو ډېر مینهناک نه دی. هغه ته همیشه په ځوانانو باندې فشار وي، د بیکاری فشار دی، د جګ فشار دی، د درس فشار دی، د ډېرو هغو زموږ کلتورونه نه چې یوازې د ښځې ځپلې دي، یوازې د ښځو پښې تړلې دي، بلکې اکثره وخت نه هم د دې وضعیت قرباني دي. هغوی باید پیسې وګټي، هغوی باید کار وکړي، هغوی باید ووځي، هغوی باید ځانونه ثابت کړي. او ډېر وخت په اوسنیو شرایطو کې ځوانان دغسې یو مرحلې ته نه رسېږي، دغه اړتیاوې نه مشغول کېږي، دغه د ضرورتونه یې نیمګړي پاتې کېږي، او دا یو ډول عقده کېږي. که دا ډول وګړي مثلا که پلار یو څه په کور کې ور وایي، هغه څه به د خپل پلار په مقابل کې خبره نه شي کولی، راځي دغه غوسه د قهر په بل څه باندې سړوي. او فیسبوک یا ټویټر یا انسټاګرام تر ټولو اسانه دغه ته نه تاسو چاته مخامخ یاست، نه یې چا سترګو ته ګوري، یا نه یو څوک بېرته در باندې غږ دستي راکولی شي، نه مو څوک راماني کولی شي، یوازې یوه تبصره ده کوي او خپل سړوي، خپله عقده سړوي. زما په نظر زه ما وویل چې د وروستي څو میاشتو کې زه یو څه کښې مو دلیل دا دی چې زه فکر کوم زه اوس دا مسله در کوم، خلک نه قضاوت کوم، زه له دې خلکو تمام نه لرم، ځکه چې هغه چې له کوم ډول شرایطو نه راځي دا هغوی فقط خپل زړه تش دا غوی د پاره د زړه تشول یو لار دا په دې معنی چې محرومیت ډېر دی. عموما بدې خبرې، سپکې خبرې، کنځل، مقده، رخه، دا هر څه له محرومیت راځي. که ته په یو سالم چاپېریال کې ژوند کوې، ته هېڅکله داسې یو څه چاته نه غواړې. او بیا بله ویره دا ده، ښایي دا دومره جوته نه وي، لیکن فکر کوم نارینه ډار لري چې اوس نو مثلا دغه ټولنه ټولنیزې ریسورس دا سرچینې چې دي، که اقتصادي دي، که سیاسي دي، که ټولنیزې دي، دا ټول د نرانو تر منځ ویشل شوي دي. اوس که ښځې راوځي نو دوی دا ویره لري چې ښه زموږ تر منځ ویشل شوي دي، اوس یو څوک هم په درس کې راشریکېږي، ولې راشریک شي؟ فکر کوم دغه یوه ویره هم شته چې دوی بیا هڅه کوي تا محو کړي، تا غلي کړي، تا کونج ته کړي، او عموما دغه د پاره بیا اخلاقي کړې کاري اخلاقي زنجیرونه په خوته درشي. مثلا خنجلۍ نه چې په فیسبوک کې لیکل کوي، خنجلۍ نه چې په فیسبوک کې عکس خپروي، خنجلۍ نه چې په فیسبوک کې غږیږي. دا یوازې نه دلیل دغه ده چې دوی ویره لري چې ګوندي د ټولنې چې ټول مردوی په انګلیسي پیسې په ګران چې د اخیستې دي، دغه هر څه دا یو دفع ورنه ونویشل شي، یا بل څوک پرې ګډ نه شي. نو دا ځینې او بل زموږ دغه نسل چې دی، اوسنی نسل کای د نور دوستان د ښه معلومات وي، هغوی چې خواله رسنۍ کاري ډېر ځوانان دي، او دا داسې یو نسل دی چې د دوی میندې پلرونه په مهاجرت کې رالوی شوه، لیکن که هغه هلته هم رالوی شوله، له داسې یو نسل سره تللي وو چې هغه د افغانستان د افغانستان چې نسبتا آرام وو او دغه ته موږ ځینې کلتوري ارزښتونه ټولنیز ارزښتونه او نزاکتونه درلودل، له هغه نسل سره راوی سره یعنې نسبتا دوی د خپل میندو دوی میندې پلرونه څوک ښه وو، لیکن دغه نسل زموږ نسل چې دی موږ داسې یو نسل دی ته راوی کړو چې دوی خپله په مهاجرت کې راوی شوي وو او موږ ته یوازینی څه چې ځینې دي ښایي زموږ د ډوډۍ غم خوړل شوی. زموږ نسل په مجموع کې چا په دې فکر ونه کړ چې څه ډول وروزل شي. هغه نسل چې زما د یعنې د 2001 نه وروسته نسل دوی په تربیې کار ونه شو، دوی په روزنه کار ونه شو، دوی مګر یو ډول له خپلو هغه پخوانیو جرړو سره تربیل شولو. دغه استاد درویش درانی د خپل کتاب کې لیکلی دی پښتني ژوند کړه وړه کې چې که به کوم افغان کې ښځې وې پښتنو په هغه کاروان باندې برید نه کاوه. او ته ما خپله په خپلو کلو کې لیدلی چې که سپینګیری سړی به مخې ته درته راغی پوله به یې بدله کړه، لار به یې بدله کړله، یو هلک تر هغو په مخ کې راځي چې تر څو ته خپله مجبوره چې هغه لار بدله کړي. یعنې هغه څه چې اصل پښتانه دا ډول نه وو، د ښځې یو ځای درلود، یو د احترام څښتنه وه. که نه هغه تر ټولو مشهوره خبره ده چې ښځې به په جنګ کې پړونه واچولو، د جنګ دواړه غاړو به جنګ بس کولو، لیکن اوس هغه نزاکت نشته. فکر کوم د دې ټول هغه د خپلو میندو پلرونو مسؤلیت دی، د خپل اولاد په روزنه کې. د اولاد روزنه دا ښایي د ډوډۍ خوړلې له دې ورهاخوا نورې هېڅ ځانونه په عذاب نه کړل، بخصوص پلرونه چې اکثریت یې مسافر هم دي، لرې هم دي.
بله، ډیره مننه کوم شفیقه خپلواک او ښاغلی آغا ملک سهار چې په دغه پروګرام کې مرا سره برخه واخیستله. زه تاسو هم مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام مو واورید.